درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې چلور بجې شوې. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د سولې شورا پاکستان ته د عمر داوودزی سفر د سولې لپاره ګټور بولي. لمړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اند راټول کړي.
دا کونړ په کوړنګل دره کې د چارواکو په وینا د داعشیانو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو کې 23 د داعش وسلوال او 15 طالب وسلوال وژل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښودلې چې زر به د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې پیل شي. او په میانمار کې وی محکمې د رویټرز د خبري اژانس دغه دوه خبريالانو د استناف غوښتنه رد کړې چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو استادو ته د لاسرسي په تور په وکاله باندې محکوم شوي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 23 داعش وسلوال او 15 طالب وسلوال وشل شوي. دا خبره د کونړ د ملي امنیت چارواکو کړي. د کونړ د ملي امنیت د ریاست مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پوره وونې د کوړنګل په دره کې جګړه شوې ده چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دوی په وینا په دې جګړه کې د داعش د وسلوالو ډلې تلفات 23 او د طالب وسلوالو 15 دي. تر اوسه پورې د دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د جوشان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلي کې د طالبانو لخوا پر امنیتي پوستو برید شوی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسي پاڅون شپږ تنه سرتیري پکې وژل شوي. په سیمه کې د ولسي پاڅون یو قومندان علابردي ازادي راډیو ته ویلي پر پوستو یې برید 13 بجې پیل شو. د سهار تر 4 بجو یې دوام وکړ. د نوموړي په وینا وروسته مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل چې د مرستندوی ځواکونو په ورتګ طالبان په شا تمبول شوي دي او د ده په وینا اوس په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د علابردي قریه په وینا په دې جګړه کې د ولسي پاڅون شپږ تنه وشل شوي. نوموړی وایي چې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي ده خو دی د دقیقې شمیرې په اړه نه پوهیږي. اخوا د بغلان ولایت د پولي خمري په سیمه کې د پولي خمري ته نږدې په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر ټانکرو برید شوی. د بغلان د پولیسو وایاند احمد جاوید بشارت ازادي رډیو ته وویل چې د تیلو پر دې ټانکرو باندې برید نن سهار وشو او طالبانو قصد درلو چې دا ټانکر وتښتي. د نوموړي په وینا په نتیجه کې یو ټانکر ورخسته او بل ژغورل شوی دی. د ویلي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د علي شو د مبخې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا هیله مندي خودلې چې زر به د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د خوشبینی په داسې حال کې څرګندېږي چې ټاکل شوې د سولې د علي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر نن پای ته ورسي. د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داوودزی صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار
خاقلی قسمی اروایی محمد عمر داوودزی د خپل دی لیدونکو کتنو په اړه ډیر خوشبین دی. دی وایي چې په نږدې وخت کې به د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او دلته د پاکستان رول ډیر مهم دی. که پاکستان وغواړي او رښتیا هم هڅه وکړي نو ډیره زر ممکنه ده چې د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبري پیل شي. خغلی داوودزی په پاکستان کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو پاکستانی مشرانو سره د خپل دې سفر په ترڅ کې کتلي او د افغانستان د سولې د بهیر په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. په میانمار کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس هغه دوه خبريالانو د استناف غوښتنه رد کړې چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو اسنادو ته د لاسرسي په تور په وکاله بند محکوم شوي. د میانمار د ینګان د سیمه ییزې محکمې قاضي اونګ یانګ نن رسنیو ته وویل هغه پرېکړه چې لومړنۍ محکمې کړې د قانون له مخې پکې ناسم څه نشته. نننی محکمه هم دا پریکړه تایید کړه او د استیناف غوښتنه یې رد کړه. دوه دېرش کلن والون او اته ویشت کلن کیاسی وو د 2018 کال د ډسمبر په میاشت کې نیول شوي وو او په تیر سپتمبر کې دواړه په هغو تورونو چې ګوندې د دولت رازونه یې رسوا کړي په وکاله بند محکوم شول. د دې دواړو خبریالانو په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په اړه رپوټونه چمتو کول چې د میانمار پر حکومت یې د ډیپلوماټانو او د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه راپورته کړل. د میانمار د رخین په ایالت کې د دې هېواد د پوز او امنیتي ادارو له دې عملیاتو څخه تر 200 زیات روهینګیان ګوندي بنګلاديش ته وتښتېدل او زرګونه ووژل شول. د دوی لسګونه کریم سوځول شوي. د رویټرز د خبري اژانس مشر ایډیټر سټیفن جی اډلر په یو بیان کې ویلي د نن ورځې پریکړه د والون او کیاسی وو په حق کې بې عدالتي وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغه سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون سرحدي ښارګوټي مک آلن ته په داسې حال کې ولاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو 20 ورځې پوره شوې. د دغه ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې 300 دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال کې دي. ټرمپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او دا د ملي امنیت یو موضوع ګڼي، خو ډیموکراټان یې دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. او د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دې هیواد کې جوړ شوي د ځمکې په مدار کې 2 سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحاني ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالیسټیک میزایلو له پرمختیا سره نوره مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحاني پرون ویل په راتلونکو اونیو کې به هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي 2 سپوږمکۍ مدار ته واستوي. ښاغلي روحاني د دغو توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران دی د دریو راکټونو د توغولو لمسوونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو دا فضا ته توغول کیدونکي وسایط بللي و وېدا یې کړی و چې دغه وسایط د اټومي سروکو لیږدونکي بالیستیک مزایلو ته ورته دي چې توغول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړاوی وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د سولې شورا پاکستان ته د عمر داوودزی سفر د سولې لپاره ګټور بولی. عمر داوودزی د خپل سفر په اړه وایي
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. ما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي.
په هلمند کې تعلیمي چارې ولې وروسته پاتې دي؟
حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې.
د اقتصاد وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون ځوانان چې زده کړې کړي بیروزګار دي. په دې خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو.
زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي محمد عمر داوودزی چې د پاکستان له چارواکو سره کتنې کړې هیله شوهلې چې په نږدې وخت کې به د سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له آزادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښکاره کړه چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته د زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو کارپوهان وایي نړیوالو فشارونو پاکستان اړیستی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس د سفر د 3 ورځې په تیریدو د سولې د عالی شورا مسؤلین هیله ښیي چې دغه سفر ښې لاسته راوړنې ولري او پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینو له برابرولو سره مرسته وکړي. د دغه شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی له پاکستاني چارواکو سره پر لیدو کتو خوشبینه ده.
داودزی صاحب این ملاقات خود خوشبین واری
ده وویل داودزی صاحب له دغو لیدو کتو خوشبینه ده او هیله ښودلې چې په دغه لږ وخت کې وکړی شو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو. په دې کې د پاکستان حکومت ډېر نقش لري، یعنې که هغوی همکاري وکړي پر بین الافغاني مذاکراتو به مستقیم اثر وکړي او د طالبانو موافقه به واخلي. ښاغلی قاسمیار وویل د پاکستان اوسنی حکومت ډېره توجه د پاکستان اقتصاد ته اړولې او په دې پوهېدله چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. ښاغلی داودزی د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د څلورو ورځو لپاره د افغانستان د سولې د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د ویلي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د سیمې د هېوادونو هڅې همغږي او یوه مسیر ته یې راولي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې عمر داودزی په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د جمعیت علما له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی او یو شمېر نورو سیاسي چارواکو سره لیدلی دی. په خاطر دې د سولې د عالي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لیدو کتو کې موافقه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره به ګامونه واخلي، سو په نږدې راتلونکي کې د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو یوه ګډه غونډه جوړه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو ځینې پوهان وایي که څه هم پاکستان تل د افغانستان پر وړاند دوه مخې سیاست لرلی، خو اوس نړیوالو فشارونو اړیستی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دغو پوهانو له ډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مهم کومکونه او مالی مرستې چې د امریکا نه ترلاسه کوله اوس هغه له لاسه ورکړی ده. تجارتي مسیر چې د پاکستان نه تېرېده او افغانستان ټول تجارت د هغه مسیر نه ترسره کېده اوس هغه موجود نه ده او دا د پاکستان لپاره یو ضرر ده. او بله مسله د نړیوالې ټولنې فشارونه ده چې په پاکستان باندې ډېر سوی ده او پاکستان مجبور کړی چې په دې پروسه کې همکاري وکړي.
دی وایي دغه وضعیت باید ښه مدیریت شي او که نه شي او موږ هغو شرایطو ته ستانه شو چې د پاکستان ګټه دی د افغانستان له جنګه تمویل شي، د سولې او امنیت لپاره به مو هیلې ناهیلې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پاکستان ته د ښاغلي عمر داودزی سفر ته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د خوشبینی په باب واورېدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هیله مند دی چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییز اجماع کې همغږي رامنځته کړي. ښاغلي داودزی پاکستان ته تر روانېدو مخکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې دوی د سولې په بهیر کې څومره عملي همکاري کولی شي. ښاغلی داوزی په دې مرکه کې چې د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوری ورسره کړې، د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او د سیمې د یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو پر وروستیو هڅو هم رڼا اچولې ده.
موږ تاسې وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یکنه وخت شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مرد چې زه ورته سفر کوم پاکستان دی او د پاکستان د مکی او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوس څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
زمونږ خو همدغه هیله ده د پاکستان نه. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري. خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي وو، د سولې د عالي شورا پلاوي هم تللی دي. یعنې څومره خوشبین یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاسته راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال داسې چې د سولې کال دی په افغانستان کې، او دا زما سفر هم د هماغه کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د ښو لاسته راوړنو پیل وسي.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره یې خبرې کړې دي. دغه هڅو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د دغو غونډو کوربتوب کړی دی خپلې ګټې پالي؟
دا ټول د افغانستان د دولت سره په همغږي شوي، یا حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکرارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي، دا روان اوس موږ شروع کړو د خیر نه وي چې د دیو ترمنځ همغږي او همانګي ډېره شي، چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو چې هدف ته ضرور رسیږو.
د اوسه سپتور زمو خطاسو په کابل کې په مدني ټولنو لاستاو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی اون لیگی سعودي عربستان طالب ته هغه وخت په پام کې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان د جدي په خار کې وشي، ترڅو ورته ډاډ نوی ورکړل شوی چې د طالبانو استاز به د افغانستان د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدي غونډه یا لغوه شوی یا هم ځنډول شوی، او دا غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوی. د طالبانو سرچینو ویلي چې موږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو، او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او که د سیمې هیوادونه؟
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړي چې لوی ترین مشکل د څه شی دی، وایي چې جنګ، او کور نه پوښتنه وکړي چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده، وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي. البته چې منطقوي اجماع په دې کې خپل رول لري، د منطقوي ملکونه چې اخته دي طالبان سره چې ناستې ولاړې لري، دا په همدې ارتباط دي. دا زمینه ساز غونډې دي د رسمي مذاکراتو لپاره چې هغه به د افغانستان د دولت او طالبان ترمنځ کیږي. بنګلي غوښتنه هم پکې شته، دنیاوال هم دا غواړي چې د افغانستان جنگ نور ختم شي، او طبیعتاً چې طالبان به غواړي چې د دنیا خوښي ته هم وګوري. دا ټول چې سړی په نظر کې ونیسي، دا خوشبیني پیدا کیږي چې طالبان به بالاخره حاضر شي چې د افغانستان دولت رسمي او مخامخ مذاکرات.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی و. دا مرکه له ښاغلي داودزی سره مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شي شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پوهنې په وړاندې ستونزې، نه پوهاوی طالبان، او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه. که څه هم د هلمند 90% ښوونځي او زده کوونکي په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، خو دولتي مسؤلان د دې ولایت د پوهنې په وړاندې اساسي ستونزه ناامني بولي چې طالبانو رامنځته کړې ده. کتونکي د نامنیو په څنګ کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې هغه لاسوهنې چې د وکیلانو او نفوذ لرونکو لخوا د مقرریو او امتیازونو لپاره کېږي مضرې او تر ټولو ډېری د معارف په زیان بولي. د دې راپور چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چمتو کړی، اساسي پوښتنه پر باغران ولسوالۍ راګرځي چې څو ورځې وړاندې پکې وروسته له 10 کلونو لومړنی ښوونځی پرانستل شو.
دا د ګرش کولسوالی د لوی ادی په نوم د انجونو د وښونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د انجونو دغه شونځي ته مخامخ د ګرش د ولسوالی پر پخوانی ودانی اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو اثار لیدل کیږي. اما ویل کیږي ښونځی هیڅکله هم د انجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرش کولسوالی اړوند د لوی ادی د انجونو د شونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال شونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه از پم کله انتهاري ځانمر کې سو او نو هغه شی ولاسې موږ خپل ولیدا راغلی ودلت مکتب ته چې پتا په میزو کې براتو چې موږ ولیدا ورسته د مکتب چپراسي را نه په یو ګونی کې هغه واخیست. مشکلات حل سی نو ډیر
دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیلسو نامنیو او جوچې لامل د ډیرو نورو ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو. ان طالبانو هغه مهال شونځي سوځول، شونکي وژل او زده کوونکي شونځي ته د تللو پر مهال په مرګ وشل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري وایي اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغییر راغلی دی او دم ګړی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معرف په وړاندې باندې نرمښت وښودی. او بل شی چې جراتم رئیس جمهور هم د ټیک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او شونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر شونځي کې هغه معلمین چارتیا و حکو زمو معلمین یو دوه علما کرام درولې دي. په ځین شونځي کې ټول زموږ معلمین چې دغه علما کرام دي او علما کرام ته هم دا اوس معلومه سو چې په هنه علاقه جندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول د علاقه